باز هم یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه انترنت هم بشنوید، azadiradio.com azadiradio.org.
سهار اته بجی دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونه لا هم دوام لري. او راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي څیرو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند څخه د بیلیدو پریکړه کړې. د هر څه وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. تا هم د خبرونو سرلیکونه. یو نوی راپور ښیي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه امریکایانو ته غلط معلومات ورکړي دي. تمه ده چې په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبې جوړ شي، او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. بشپړ خبرونه. واشنگتن پوست رسپانې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښایي سپینه ماڼۍ د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبره افشا شوې ده چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل شوي او نږدې $1 تریلیون لګښت پرې شوی، نوره نو د ګټلو نه ده. د واشنگتن پوست راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼو لرونکي دا اسناد د هغو کسانو د مرکو او یادداشتونو پر بنسټ چې د افغانستان په جګړه کې مستقیمه ونډه درلوده، د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو په اساس برابر شوي دي. په راپور کې شاوخوا 400 کسانو چې په مسایلو کې مستقیمه ونډه درلوده د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژۍ، د اغیزمن افغان ځواک د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد د مبارزې پر هڅو انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغان حکومت باید د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې اساسي رول ولري. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي چې محمد جواد ظریف پرون دوشنبه د آسیا زړه دی د استانبول د پروسې د اتم کنفرانس په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال د افغانستان د ټولو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ، او ویل چې ایران غواړي په افغانستان کې جګړه ژر پای ته ورسیږي. خبر پانه د ولسمشر غنی له قوله لیکي چې وای سوله د حکومت مهم لومړیتوب دی، خدای زیاتوي چې لومړی باید اوربند وشي او له هېواده بهر د طالبانو د پټنځایونو ستونزه وره شي. تمه ده چې د پی ایم ایس په نوم د جاپانۍ خیریه مؤسسې د مشر تیتسو ناکامورا د ښخولو مراسم سبا چهارشنبه ترسره شي. ډاکټر ناکامورا او 15 افغان ساتونکي تیره چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو لومړی ټپي شو او چې وروسته یې ساه ورکړه. د ناکامورا مړی د شنبې په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته ولېږدول شو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مشري کوله. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. ایران له امریکا سره د نورو بندیانو تبادلې ته چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې په روانه اونۍ کې د خپل یو برمته شوي وګړي له ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لري. دواړو هیوادونو د شنبې په ورځ د یو بل بندیان ژو وانګ چې د امریکا د پرنسټن په هنتون فارغ تحصیل دی، ل ایرانی ساينس پو مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې وو د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د حکومت د ویان علی ربی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته لیوال دی. د روسیې د اولمپیک کمیټې د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې پر روسی ورزشکارانو بندیز ناسم او غیر معقول اقدام بللی دی. د دې کمیټې مشر ستانیسلاو پوزدنیاکوف پرون دوشنبه په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسی ورزشکاران به د توکیو په اولمپیک کې ګډون وکړي. ډاډه یو چې روسی ورزشکاران به په هغه ډله کې وي چې د روسیې د اولمپیک کمیټه یې جوړوي او د توکیو اولمپیک لوبو ته به ولاړ شي. موږ تر وسې وسې هڅه کوو. ډاډه شو چې د روسیې د اولمپیک ډله به په جاپان کې د روسیې تر درې رنګه بیرغ لاندې سیالي وکړي. هغه زیاته کړه چې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پریکړه د روسي لوبغاړو پر بشري او مدني حقونو سترګې پټول دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایوي کمیټې پرون دوشنبه د روسي لوبغاړي او چارواکي د څلورو کلونو لپاره په اولمپیک لوبو او نړیوالو اتلولیو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړل. او تمه ده چې 34 کلنه سانا مارین به نن د فنلند د صدراعظم په توګه د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي او د نړۍ تر ټولو ځوانه مشره به وي. مارین د ترانسپورت پخوانی وزیر او د سوسیال ډیموکرات ګوند له جګپړو چارواکو څخه ده. هغې د یکشنبه په ورځ د فنلند د صدراعظمۍ مقام خپل کړ. میرمن مارین به له څلورو نورو هغو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت مشري وکړي چې د ټولو مشرانې ښځې دي او درې تنه یې شاوخوا 30 کلنې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم. نن د دسمبر 10 نیټه او د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې بشري حقونه لا هم تر پښو لاندې کېږي. د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه لاسترغړنې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته دلته خشونت او تاوتریخوالی شته دی، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبر وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په 650 کې 5546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې یو شمیر افغان سیاسي او جهادي شخصیتونو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب څخه د بیلیدو پریکړه کړې ده. قاضي محمد امین وقات چې د سولې د علی شورا غړی دی او د اسلامي ګوند له مطرح پخوانی شخصیتونو څخه ګڼل کیږي، وایي دی هم یو له هغو شاوخوا 500 کسانو څخه دی چې دا پریکړه یې کړې ده. ښاغلي وقات تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې نوي جریان د پیل خبره تایید کړه او ویل
500 په حدود کې افغانستان شموله دی سوابق لري، په جهاد کې پاتې شوی دی، په سوله کې کار کړی دی، په خپلو سیمو کې مطرح دی او د ډېر اوږده انتظار نه وروسته دا د سرنوشت او مطرح صاحب جناب سره رابطه یا چلند دروازې بندې وي. دوی خپل تصمیم ونیولو چې د فعلن دپاره به د اتحاد شورای حزب اسلامي تر نامه لاندې منګه یو موقت جریان
خغلی وقات زیات تکړه چې د دې موقت جریان د کرنلارې او مشرتابه په اړه یو پلاوی ته دنده سپارل شوې ده او پریکړې به یې راتلونکې اونۍ اعلان شي. خغلی وقات دا د کوم شخص پر وړاندې منفي حرکت نه، بلکې داسې یو پروګرام وباله چې د ده په وینا په افغانستان کې د خپلو خدمتونو او فعالیتونو له ملت سره د خواخوږۍ ښودلو او د فرصت د لاسته راوړنې لپاره یو ادرس ولري. په هغه لیست کې چې د ځینو خبریالانو لخوا خپور شوی، د فاروق وردک، جمعه خان همدرد او محمد الماس زاهد په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه هم شته چې دا مهال د دولت برحاله غړي دي. که دا راپورونه تایید شي نو داسې ویل کیږي چې ښایي ښاغلي حکمتیار ته د مشهورو سیاستوالو له ډلې یوازې محدود کسان ورپاتې شي او تقریبا ټول د هغه کسان هغه مشهورې څېرې او شخصیتونه دي چې مخکې تر دې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي هغه مهم د موجودیت اساسي تیر یې جوړاوه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو.
سموک غاګ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړی اونیز ادبی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد، د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر 1.5 پانو زیات دی ویل سوی چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی خو داسې نه و او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي د محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې چې ښیي لوړ پوړې امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې د افغانستان 18 کلنې جګړې ته نی ووایي. په راپور کې راغلی چې دغو چارواکو هیله بخښونکې څرګندونې درلودې خو پوهېدل چې خبرې یې ناسمې دي او داسې شواهد و چې ښیي دا جګړه نسي ګټل کېدای خو دوی دا اسناد پټول. واشنګټن پوسټ د امریکا په پوځ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و ځکه هغوی هڅه کوله امریکایانو ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تیرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. خو ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو له قوله لیکلي چې وایي امریکایانو ته په تکراري توګه درواغ ویل سوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د دې هېواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تیرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زمینه برابره سوې ده. د واشنګټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل سوي. ورځپاڼې دا کړې چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادي د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلې چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې راغلي. جاپاني خبرونې اساهي شیمبون په افغانستان کې د وجل سوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د تیتسو ناکامورا مړی د دوشنبې په ورځ د ښار ته ولېږل سو. ګڼ جاپانیان او په کیوشو سیمه کې اوسېدونکي افغانان هم د درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وو: ته زموږ اتل یې، موږ وبخښه چې ته مو ونه ساتلی سوای. در اویا کلن ناکامورا په افغانستان کې بشری مرستندوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ له خپلو 5 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل سو. د ناکامورا لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته ولاړې چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قوله راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامورا د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامورا ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو او داعش جګړه مارانو په ګډون د دولت وسلوال مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکل سوي چې وایي داسې شواهد شته چې شي پر ناکامورا حمله له افغانستانه د باندې تراحي سوي وه، خو وی ویل په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروحاد ریاض تسنیم د دویم تلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمودم شم، د خپل قد په سوري کې نمودم شم.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعرۍ غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
پزر پانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په وکونج کې ونج منج ناست وو.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلم شوی نظم واوري: د غل ستاینه او غندنه نکوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم سیری گریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کې نم او د مشم، په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاض تسنیم د پښتو نوي شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو. په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جمعه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500,000 افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا د دغو پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکي او فني کسانو ته ورکړي چې دغه آبدې د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدې ثبت شوې دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشتوالي سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدې ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عام کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې یو وشتي ادبي او فرهنګي، اولسې د ماشومانو ادبیات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عام کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخي د دغو کتابونو د ورکولو مخه د عام کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عام کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو. اروخاد ریاض تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړ. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاض تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله یم چې د ریاض تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکیمات مخکې په لاس راغلی وي چې د هغه د هنر په جوهر می د هغه په ژوند لیکل کړی وي او هغه ته مدالی کور سپارل وي. پر حال که د ریاض تسنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نور خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راز په دغه برخه یو غږیږه، خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخاد د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاض تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر، لیکوال او نقاد و. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدې شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم په خوا هم لوست او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې وداسي هنرمند په توګه لې ول لفسر لوبي کوي چې له هرې خوا یې خس سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوي ملغلري په توګه پر خپل ځای استعمالوي. ارواښاد د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی، د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلیز خوا په پام کې نیولې، او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت ورسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقۍ ته هم پام کوي، او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي، او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه ووایم. پریزاده زړه می چویلې استرابا، پریزاده زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم ساکر اتیرېږم لازابه. پریزاده که زه دا واری ویده شم، هیڅ یو شور به می راویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي، او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي، او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقۍ ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقۍ وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي، او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي، نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه، نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه، نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي، چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي. او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی، او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي، او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمي او درېمي معنی پسې ګرځي، او د معنی سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغېز کیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي، په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله یوې خوا په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړي، له بلې خوا یې د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي، او دا یې د بریالۍ شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلی شو. له بلې خوا راغلم او بیا په بل وتمه، دا چې لخپل کفن څو څو زله وتمه. دیونو بوټو را ته هر لار راو خو دلا، زپته پوست پوست لدی زنګل وتمه. ز چې پښوندو ګرځیده مه هیڅ پروا مینوه، زه هله ورخ شم چې د زړه تل وتمه. اروخات شیر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی، او هم دا د چې د خپل شیر لوست نور ته آسان کړی، او په چپیس خجی سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریتم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړي، او هر کس یې په اسانۍ سره لوستي شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو دی ولوستي شاعر په توګه خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر په خواله خودلې. هیر دی نوې چې د غوړه داخلي او خارجي موسیقي ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونی یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم دغه ټکی ته په شعوري ډول پام کړي. څه ساده باده لفظونه معنا خیز شول، ستاله شوندو را پریوتی غونچی خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر، او دا کلمات یې په ډېر ساده استعمال کړی دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوندوهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لو هم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر ساه او شپه ده په دې خاوره. یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي، نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي. یا پلویشتو څپکونو د خپل ځان نه پونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپل قامتونو. او یا یخې شپې د ډسمبر واوري بادونه، زړونه ریژي که د شګو قمرونه. د خپل قد په سیوري کینم او دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. دا هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډیرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي، او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنې یو لوستونکی دې ته نه مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده، او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي، او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې ده هم د خوشحال پر ریالیستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي، او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي، او د خوشحال د قلم رنګ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه. او یا خاوري په خوشحال نولای خپختون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه، او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین، او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو، او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی، او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سب څښتن. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی، او دا خوی ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خوی د شیری ټولګي نوم دی، دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان و، نو ځکه خوایي یو رحمان په سړبند کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند ژواک دی و خلار خون کې په توګه هم یاد کړي، او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ، بس عزیز خانی کوي. یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږه شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکرۍ ژوند دی، تسنیم موږه د سرکارم نوکری کوله. که در وخت تسنیم د نصر په حواله غږیږو، د هغه بیډ نمبر 28 کچيري ولولو، نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم له ژبي کمزوري نه و. دای په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نصر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم د میته نه پریږدي. د ترکیبونو، عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوستي لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي، او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي، ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي، او هر شی به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور دی یو ځانګړي سب څښتن، شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه، بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خله خاموشی خودوم را هم نه، چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه. یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي، نتیجه خود عشق سناڅه پکار ده.
خش پہ دسمبر یخش پہ دسمبر واورے بادونا یخش پہ دسمبر وا واوری بدون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش پیر دسمبر 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 یخش بید دسمبر واوری بادون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر دپلی چومد چای خی سرون 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 مومه وجنی هم تخبل محبتون مومه وجنی هم تخبل محبتون زڑو نری جی کد شگو کمرون یخش پیر دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحیلا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سونم روڑ دپ چاپ سے ارمان کبھی کرونا دپ چاپ سے ارمان کبھی کرونا سنری جی کد شگو کمرونا یخش پیر دسمبر 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 دخپل قد پسوری کی نمو دماشم دخپل قد پسوری کی نمو دماشم قد پسوری کی نمو دماشم بتسمیم نیشتد ون احسانون بتسمیم نیشتد ون احسانون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادون یخش پید دسمبر سمپل واوری بادون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسم
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کورودان چې بیا مو خپل قیمتي وخت مخترکه. پوښتنه هم دا کوم چې کله که موږ د شاعرۍ بحث کوو، ځینې هغه شاعري چې هغه پنځول شوي وي هغه د عوامو د پاره وي، د هر چا په خوله کې وي، ځینې بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي. ستاسې خپله برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوي وي او هغه شاعري چې د خواصو لپاره لیکل شوي وي، هغه برداشت مو ترې څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انساني عواطفو اظهار دی. ځینې وخت هغه احساسات، عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي، هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ای، ډیر سمبولیک ژبه نه، تصویرونه هم ډیر نه لري، بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسائل وي. یعنی هغه مسائل چې هغه هر سړی ورسره مخی. عموما د ولسی شاعرۍ یا د عامیانه شاعرۍ خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې، تاس مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعری کې تاس وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی، هغه که عرفانی مسائل دي، هغه که ټولنیز دي، هغه که اخلاقی مسائل دي، خو یو داسې مسائل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړان دي. نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده، ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو، په هدي کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شیر رنگ، د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغې دیده کتنه په هغې رنگ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوامو او د خاصو شی خواصو شاعری بیلولې شو.
خو ته پوښتنه کوم، خاطر تاسو خپل خبره بشپړ کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایی څېړنه کوو، اروایی جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځ ته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځ ته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژوند یو 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 داسې ظرافت ورکی چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم را یا کی.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده په د عوامو شاعری کې چیرته وګورو چې هغه چې عوامو ته شوی یا د ټولنې اکثریت قشر پاغه پوښ ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویلی چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او غو تخیلی جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه چیزونه پکې کم شي آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي کنه؟ هنریت په خپل ځای پاتې
لکه ما مخکې ویلی هنریت دغه ټول د خو به هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کوي. یعنی آغا تر دې کچ شي چې د هر چا په ژبه باندې پداسي د پدی معنا نه چې ګوندی ټول شاعری د هغوی لدی هنري توکو نه بربندې ولی واقعیتونه هم پکې ډیر اخکار بیان شوی. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعری چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعری د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبی او هغه سازي هغه د کلاسیک کیت کمالونه هغه چې پکې
ډېر پکې تفکر خو زیاته ده او تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شعر کوي عوامي احساسات خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګ مثلا د اخلاقیات خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغی مکرا
او کوه مکرا د بل سره کلا
دا سه خبرې کوي د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه ده
خدا
دنیا چې توخه ده او با نو په دغه سه مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي ځکه دا واقعیتونه دي دا د سیستم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځهانو کې دی زی لري.
ها زما پوښتنه لته ده چې د ټولنی عام روان او د عوامو شاعری یا د خواصو شاعری یعنی د ټولنی د عام روان سره د څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعری چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی د عام روان ځان سره پورته کول شي کنه او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده شي په خپل ځای پات کیږي؟
شاعرانو یو مسولیت دا وی او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټیسیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري. هغه وایي چې کوم شاعری په یو وخت ډیر مینوال ولري وي تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي بلکې اماغه مسایل بیانې چې د ټولنې په ذهن کې غزې لري. تاسو ووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعری کړې ده د هغه ځای په خپل وخت کې غوم را پاغي اندازې نه دي. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته نو ځکه د هغه دور د خلکو د پاره هغه د ډېر پاملرنې وړ وړ نه ګرځي ولې انده کې به ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر هم دا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهن نیت او ذوق هغه لوپالی لوړی کی هغه شاعران چې امیانه شاعری کوي یا د عوامو د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نو ورکې دا ذوق هم د سیده چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي. نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې هغه نه پاتې کیږي او ویلته هم دغه چې اغه نوې څه ده نوې بل زمانه د پاره نه لري. بیا اغه لوستون کې چې په وروسته زمانه کې راځي هغه حتما نور چا روزلی دا غوي د ذوق پالنه کړي غوي د پاره نوې مواد دغه کړي نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندې پاتې کې دي شاید عوامو د پاره کده خواص پاره کوم یعنی ژوندې څومره وګد د کوم یو ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کې دلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار وبولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي. ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لاري خلک هغه نه نو بیا هغه شعری ذهن ونه لري. فکر کوم چې ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعری څومره چانس دی لري، څومره نخې نخانې پدی کې دي. موږ ډیر ولس شاعران لرو اوس هم ژوندۍ دي، ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنی چې یعنی اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنی تاسې مثال د ملنګ جان شو، علی حیدر جوشی شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده. بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته، ځکه دا هغه په شاعری کې ځنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندۍ ساتي. ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پاڼم څوک نړی.
ډیر مننه ژوندۍ اوس. نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه راړو. په نننۍ زرپانه کې به د ژوندانه د یو نوی سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښپکی لیلی ری د شار څراغونه داسې بلیشدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمې. یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې. دې شار ته تیر ژمی هم راغلی وم. هغه مهال چې له سروي سکوت سوم نوې ماښام و، نوې واوره ورېده. دا سر په لاره کې واورې ایسار کړم. ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څرنګه کښته سم بس سیده به هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګرټو دکان. دا یو کال داسې راته ویست لکه پرون، لکه همدا شیبه. خو تیر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې ونج منج ناست و. تیر ژمی هم دلته خلک و. دوی لا ژوندي دي؟ سرونه دي وژلي؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و. ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډوله چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستي یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. د لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره شوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژوغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخت د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچاوه. پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زد یو خړکلی بے وس شاعر، بس یو قلم او یو مینه لرم، هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی، کله یې وستایم او کله یې خوغندم. وطن ته نه ګورم، حالات هم نه څېړم، وژنې نه غندم، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کوم، یوازې زه یم او بې وسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات سړګي کیسه وکړم، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچیړم، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړم، د یو چا مینه ډېره وستایم، په درنو کاڼو هم وتلم، له هر څه پاک یې کړم، وفای وستایم، جفای لرې کړم، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم، د خپل ورانې او بربادی مینې شیر کی کیسه وکړم، ډېر راته واه واه وکړي. د شابسی پیغام راولیږي چې شعر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایه. دا نو څه شعر څه شاعري شوه، دا څه نظم څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادی مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي، دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
د خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړی، یا پدی پلو میں اون والا پدی لا وکړه قربان شم لوګه شم ما د خپل ستر کو تور کړه د دې غرونو په دغو ګړنګونو کې مې خور کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 9 صبح